د دوست اواز د رادیو قدر منوریدونکو تر ټولو مړی زما او زما د همکارانو سلامونه او نیکی هیلی ومني. دا د داونی بیا ستاسو په خدمت کې یم، ستاسو پاملرنه راګرځوم. د دې اونۍ و سیاسي بحث
د نن سیاسي بحث اجنډا د افغانستان څخه د امریکا او ناتو قوتونو د وتلو سره په یو وخت طالبانو او نورو جنګي ډلو جګړو او د خلکو وژلو ته زور ورکړی دی. په عین وخت کې د تنظیمو مشرانو زورواکانو د قدرت په خاطر تازه معاملې شروع کړي دي چې خلک یې د زیاتو اندېښنو او نامعلوم حالت سره مخامخ کړي دي. د دوی اندېښنې تاسو څنګه چیړي او هم دا چې حالات به کوم لوري ته لاړ شي او څنګه کېدای شي چې په افغانستان کې دایمي سوله وربند راشي؟ څه باید وشي چې خلک او هېواد راتلونکي بد حالت نه وژغورل شي؟ په دې تړاو په ځانګړې توګه د ملي او مترکي ګوندونو سازمانو او مدني ټولنو قومي شوراګانو او سیاسي شخصیتونو مسؤلیت او رسالت څه دي؟ دوستانې نهایت عزیز و ګرامي از اشتراک شما در بحث آزادي امروز کې باز هم د رابطه به رسیدن به صلح تر افغانستان څخه تشکر میکنم. اجندای امروز در حالی که قوای نظامی امریکا و ناتو از افغانستان اخراج میگردد، طالبان و دیگر گروه های جنگی به جنگ ها و کشتار مردم شدت بخشد. در این حال تنظیما و زورمندان به خاطر قدرت و تلاش معامله های تازه، این حالات مردم افغانستان را به تشویش و یک آینده نامعلوم چاسخت. نگرانی مردم را شما چگونه ارزیابی نموده؟ حالات با کدام سم در حرکت و چطور شده میتوان که یکیش بس وصول دائمی در کشور تامین کرد؟ چی باید کرد تا مردم و کشور را از حالات بعد آینده نجات داد؟ در این ارتباط به طور خاص مسئولیت و رسالت آزاد ملی و مترکی سازمانها و انجمنهای مدنی شورای قومی و شخصیتهای سیاسی چی میباشد؟ در این بس علیگران و شخصیتهای سیاسی مسئولین آزاد و سازمانهای سیاسی مستقل اشتراک دارد. قدرمنو دوستانو، د نن په بحث کې یو شمېر سیاسي ګوندونو سازمانونو قومي شوراګانو مشرانو او سیاسي مستقل ژانده شخصیتونه ګډون لري چې یو تعداد اوس حاضر دي او یو تعداد به وروسته زموږ سره وصل شي. نو لومړی سوال زه د جناب وزیری صاحب د بدلون د کار او د کاروان مشر د سیاسي ګوندونو سازمانو مدني ټولنو او قومي شوراګانو د انسجام د کمیټې غړي سیاسي څېړونکي او کارپوهنه کوم. جناب وزیر صاحب، په دغه ورځو کې طالبانو او نورو جنګي ډلو جګړو او د خلکو وژلو ته زور ورکړی، په عین وخت کې د تنظیمو مشرانو او زورواکانو د قدرت په خاطر تازه معاملې شروع کړي دي چې خلک یې د زیاتو اندېښنو او د یو نامعلوم حالت سره مخامخ کړي دي. تاسو د دې اندېښنې څنګه چړي او هم دا چې حالات به ستاسو د نظره کوم لوري ته لاړ شي او څنګه کېدای شي چې په افغانستان کې دایمي اوربند او سوله تامین شي؟ مهرباني.
په لومړي سر کې یو ځل بیا د مجلس ټولو ګډونوالو ته، ډاکټر صاحب آشنا، جنرال صاحب محمد نبی طوفان، اغلی سیده طلوع ته او هغه کسان چې مونږ سره د مجازي نړۍ نه وصل دي او مونږ ګوري، ټولو ته سلامونه وړاندې کوم او خپل احترامات وړاندې کوم او دعا کوم چې الله پاک مو په دې کړکېچن حالاتو کې او په دې کورونای ماحول کې په خپل حفظ او امان کې لري. واقعا لکه څنګه چې ډاکټر صاحب تاسو ډېرې مهمې موضوع ته اشاره وکړه، مونږ څنګه کولای شو د دې اوسني بحران نه د وتلو لپاره په یو داسې پلان باندې کار وکړو چې وکولای شو چې د ټولو ولسونو هغه اصلي تصویر پکې پروت وي او بالاخره د افغانستان معضله د حل خواته لاړ شي؟ متاسفانه په تېرو شلو کلونو کې زه به یو بګراوند خواته هم لاړ شم چې کوم فرصت د هېواد په توګه د افغانانو په لاس او بیا خصوصا د هغه حاکم او چارواکو په لاس ورغلی و، په کوم رقم چې لازمه وه د هغې نه صحیح ګټه وانخیستل شوه او مونږ بعد له شلو کلونو هم په هغه سټیج کې ولاړ یو چې د یو لوی بومبس شکار ګرځېدل یو. زما په اند باندې د اوس لپاره تر څو چې مونږ د ولسونو په انسجام کار ونه کړو، د ولسونو هغه اصلي غوښتنو ته چې د ولسونو تصویر پکې پروت وي او د افغانستان ټول ولسونه په دې فیصلو کې ځان دخیل ونه ګڼي، د دې مسلې د حل خواته نشو تللای. که چیرته په تیرو ته مونږ یو ځل ځیر شو، هغه کمی فیصلې چې د بون په کانفرانس کې د نن نه شل کاله مخکې شاوخوا شوي وې، او هغه حکومت چې د بون په کانفرانس کې په اشخاصو وویشل شو او تقسیم شو، یعنی هماغه یو تصویر مونږ ته په دې تیرو شلو کلونو کې را وړاندې شو، او دا حکومت د یو جمهوریت لپاره یو تمثیلي بڼه اختیار شوه، اما په حقیقي توګه مونږ په دې شاهدان یو چې مونږ هغه اصلي حقیقي جمهوریت په افغانستان کې ونه لیدلو. د حکومت ویش او د حاکمو چارواکو په منځ کې د اشخاصو بدلیدل او د افغانستان دغه تیر د واک ګیډۍ د یو تیر د اشخاصو په لاس کې وه، او دا سلسله تر اوسه پورې جریان لري. نو دلته د افغانستان هغه اشخاص چې 15 میلیونه د افغانستان وګړي شاوخوا د سبتی سایه د نفوسو په ارتباط مونږ د افغانستان نفوس لرو، دوی په دغه اشخاصو کې خپل هغه اصلي چهره نه ګوري. نو مونږ ته په کار ده چې ولسونو ته مراجعه وکړو، او په ولسونو کې هغه قومي مشران، هغه خلک چې واقعا د افغانستان د درد نه باخبره دي او دوی غواړي چې په دې برخه کې رول ادا کړي، دوی ته باید زمینه سازی وسی. او ولس ته هم پکار ده چې بالاخره دغه ناخوالو په خلاف یو ملي پاسون لپاره دوی را مخې ته سي. د قرآن کریم په یو آیت کې صراحتا د یو آیت ده چې زه مفهوم ته غواړم د ملګرو توجه راوړم. الله پاک فرمایي چې هغه قوم خپل حالت چې په خپله بدل نه کړي، الله پاک فرمایي چې زه یې هم نه بدلوم. نو اوس دلته یو ژور بدلون ته اړتیا ده، او دې بدلون لپاره د افغانستان هر وګړي ته مسؤلیت را په ډاګه کیږي چې دوی د دې بدلون لپاره کار وکړي. او زموږ هڅه به دا وي چې د ولسونو په منځ کې کار وکړو تر څو دغه روحیه را ژوندۍ کړو، چې تر ډېره پورې دا روحیه زموږ په ولسونو کې د ناامیدګۍ یو ډېره لویه پراخه سایه پرته ده. نو انشاءالله زموږ کوشش به همدا وي چې د ولسونو له منځ نه د ولسونو سره په ملتیا باندې بالاخره وکولای شو د بنبسته د حل لاره ولټوو. او د دې لپاره په کار هم همدا ده چې زمون سره د هیواد نه بیرون افغان میشته چې کوم مشران دي او بااحساسه افغانان دي، له دوی سره خپل اړیکې ټینګې کړو، او د یو اجتماعي یو بېطرفه ادرس په توګه چې اړتیا لیدل کېږي وخت کې چې دوه نوري دواړه طرف د جنګ په حالت کې وي، دلته اړتیا لیدل کېږي چې یو درېمګړی د ولس استازیتوب باندې یو قوي ادرس رامنځته شي. نو هغه وخت کې مونږ کولای شو د مذاکراتو په میز کې د کامیابۍ خواته لاړ شو، وخت کې چې د دواړو لوریو خواته د دوی د شخصي د واک په تقسیم باندې خبرې روانې وي او دوی د خپل د قدرت د ویش باندې نه راضي کېږي، نو دلته اړتیا لیدل کېږي چې یو درېمګړی قوت رامنځته شي او دوی باید حقیقي د ولس په استازیتوب وکړي. زه به خپل نور نظریات په د مجلس په منځ کې بیا هم وړاندې کړم. د اوس لپاره زما دا یو لنډ نظر و، انشاءالله مجلس ته په پام کې به خپل نور نظریات هم وړاندې کړم. مننه کوم تاسو له حوصله مندۍ نه زما د خبرو ته چوغ شوي.
ډېره مننه قدرمن وزیر صاحب. بیا به تاسو ته راشو، بل سوال به هم درنه وکړم. حالی از محترم سیده طلوع رئیس انجمن همبستګي زنان افغان د زلین و زنی فعال دفاع از حقوق زنان سوال داریم. در حال حاضر در افغانستان طالبان و دیگر گروه های جنگی با جنگ و کشتار مردم شدت بخشیده، در این حال سران تنظیم ها و زورمندان به خاطر قدرت و تلاش ممل های تازه است که مردم افغانستان را به تشویش و یک آینده نامعلوم دچار. شما نگرانی های مردم را چگونه ارزیابی نموده؟ حالات به کدام سمت در حرکت است و چطور شده میتواند که ارتش بس وصول دائمی در کشور تامین گردد؟ البته در این مورد از دیدگاه زنان انجمن شما و در مجموع اروپا هم اگر صحبت کنید. تشکر.
سلام بر شما و همه بینندگان که ما را امی لرزه و یا برتر اگر بشنان میبینن، اجازه بکنید که من از نام انجمن همبستگی زنای افغان در آلن و امایش هیئت مدیره امایش اروپایی زنا در اروپا در جلسه امروزی شما شرکت کردیم و از دعوت شما و بسیار زیاد تشکری میکنم و خدا بسیار خوشبخت احساس میکنم که در جمع شما مدافعین حقوق انسان قرار دارم. ما در اول اگر اجازه شما باشد در مورد برگشت ناتو و امریکا که مسئولانه نیست اگر اجازه باشد کم صحبت میکنم، بعد از او در مورد سال میاییم. اولی که جنگ با ایراس افغان بین الملل ناتمام مانده، ترس میره که گروه های تروریستی دوباره بسیج شوند و از میدان های غیر قابل کنترل مرزی افغانستان و پاکستان جهان و ویژه غرب تهدید بکنند. به خاطر که القاعده در منطقه فعال است و فعال است. دومی که اجماع منطقه‌ای برای کاهش نقش تروریسم در منطقه ایجاد نشده. رابطه آمریکا و روسیه بسیار خراب است و همچنان ایران و غرب هم آهنگی ندارند. پاکستان به فکر نقش خود می باشد که در آینده افغانستان بعد از امریکا نقش داشته باشد. همچنان چین و هند به شدت دچار تضادهای استراتژیک در منطقه می باشند. آسیای مرکزی بیش از همه از گسترش و از گسترش ایراس افغان در امتداد مرزهای افغانستان وحشت زده هستند. همچنان شاید چین و روسیه تلاش از این را بکنن که جلو داعش بعد از رفتن امریکا اینا فعالتر بسازن. همچنان سهمی که خود دولت افغانستان خودکفایی و ظرفیت برای مدیریت وضعیت پیچیده و یعنی بعد از رفتن امریکا را نداره و بسیار ضعیف و یا داشته باشد بسیار ضعیف خود باشد. همچنان نبود اجماع سیاسی، فقط فساد، نبود کار بر جوانا، همچنان برنامه های ملی برای همگرایی پس از حضور نیروهای خارجی مهمترین چالش دولت ما و شما می باشد. چهارمی که آیا طالبان همکار می شوند و یا مخرب باقی می مانند. این یک پرسش حیاتی است که در مورد طالبان حل نشده اصلا. در یک سال آخر نشان داد که البته توافقنامه با طالبان از خشونت اینا کارد می گیرند و به خاطر رسیدن به قدرت و هدف از خشونت دست نمی کشند. طالبان مشارکت با دولت قابل قبول ندارد و همیان شما می بینید که ما شما واقعا نشنویم از رسانه ها دوستان ما افغانستان هستند واضح برشان همه چیز واضح است که طالبان مشارکت با دولت افغانستان را قبول ندارند. در رژیم سیاسی و ارزش های حقوق شهروندی در تضاد هستند. حقوق زنان احترام ندارند. با ساختار نظام و قانون اساسی موافقت ندارند. پنجمی که نیروهای رزمی افغانستان فکر میکنم که مستقل نیستند و اگر هستم هم بسیار کم و همچنان اینا به کمک جامعه بین الملل ضرورت دارند. حالی به این مشکل چگونه باور بکنیم که در منطقه یک ثبات خواهد باشد یا ثبات خواهد بود؟ چگونه قبول میکنیم که ایراس افغانان در کمین نیستند و چگونه باور بکنیم که جنگ سالاران بر نمیگردند؟ وقت این است که خروج امریکایی ها در حد صفر غیر مسئولانه است. خب برآمدن یا در برآمدن هستند اما غیر مسئولانه. جنگ که پای سربازهای امریکایی رو به افغانستان کشان، جنگ بین المللی و علیه تروریسم نامیده می شد که ما به افغانستان میریم که جنگ و تروریسم در افغانستان از بین ببریم. مگم برعکس او اضافه شد. تجارب جهان در تجارب دنیا نشان می ده که یورش دشمن و مداخله نظام اس پیروزی و غرور و حماسه را بار میارند. اما خروج از جنگ و برگشت به زندگی دوباره اینا خیلی دشوار و آمدنشان یعنی دشوارتر است از آمدنشان. وقتی که اینا میخواهند پس برین باید موفقانه پس میرفتن، نه ای که با اونا از فعلا ناکام بر دوباره برگشتن. عدف آمدیم سر سوال شما که عدف مردم افغانستان به حد نگران آلات فیلی و آمدن سلح هستن. فکر نکنم که سلح در افغانستان آمدنی باشه به این زودی ها، به خاطر که امیال شرایط به کلی خراب، طالب ها حاضر نیستن و اگر هستن هم قوانین و ما پیشتر هم گفتم که قانون اساسی ما شما رو قبول ندارن در مورد زن، اونا فکرشان بیشی دیگه است، اونا جمهوریت هم نمیخواین و من معتقد به این هستم که تا وقت که نیروها و الترناتیف دموکراتیک و مترقی و متشکل از نیروهای ملی و صلح دوست و صلح‌خواه در وضعیت سیاسی کشور از اندام نکنن، حاکمیت ارتجاع قرون وسطایی مافیای جنگ و مواد مخدر پا بر جا میمونن و از زندگی رقابتبار مردم مظلوم و وابسته مظلوم افغانستان که وابسته به کشور هستن در روند خواهد یافت. همچنان و وقتی که ضمانت جهان در مورد صلح در افغانستان نباشه، فکر نکنم که از صلح پایدار بیه و مردم امیال در چهار طرف هم بر روی مردم بسته است. سابق خوب بود که اگر میفتن جنگ در افغانستان است به طرف پاکستان بیچارا ماجر میشن یا به طرف ایران ماجر میشن. آل افغان ها در یک حالت بسیار سردرگم قرار دارن و فکر نکنم که از وضعیت فعلی خیلی نگران کنند است بر مردم افغانستان و بر ما و شما افغانهایی که بیرون از خارج از افغانستان زندگی می کنیم. اوش رو فکر عواص ما به طرف مردم ما در داخل افغانستان است. تشکر فعلا همقدر، اگر سوال دیگه باشه باز در خدمت است.
پس از نظر شما چطور می شود که افغانستان صلح ده؟
از نظر من گفتم تا وقت که تمام نیروهای الترناتیف دموکراتیک و مترقی متشکل از نیروهای ملی و صلح دوست و صلح خواه که در وضعیت سیاسی کنونی عرض اندام نبکنن، فکر نکنم که صلح در افغانستان آمدنی باشد. اما در صورت میشه که تمام مردم با هم اتحاد داشته باشند، اتفاق داشته باشند، ملیتگرا نباشند، قوم‌پرستی نکنند، به اصطلاح چی میگن یک اتفاق اتحاد بین اقوام کشور، هم از پشتون، تاجک، هزاره، ازبک، بلوچ، ایماق و هرقدر اقوام که در افغانستان وجود دارند، اینا باید یک اتفاق اتحاد نظر داشته باشند که بتوانند که یک صلح پایدار در کشور تامین شود. فکر نکنم تا وقتی که مردم افغانستان با هم متحد نباشند صلح آمدنی نیست.
تشکر محترم سیده طلوع. با سوال دیگر هم از شما پسند داریم. حال از جناب جنرال طوفان ایماق صاحب، رئیس شورای ایماق، عضو رهبری کمیته انسجام آزاد، سازمانها شورای قومی و کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی میپرسیم. جناب جنرال صاحب، در حالی که قوای نظامی امریکا و ناتو از افغانستان اخراج میکرد، طالبان و دیگر گروه های جنگی به جنگ و کشتار مردم شدت بخشیده، در این حال سران تنظیما و زورمندان به خاطر قدرت تبتلاش معامله های تازه هم، این حالات مردم افغانستان را به تشویش و یگانده نمعلوم من دچار ساخت. شما نگرانی های مردم را چی گونه ارزیابی نموده؟ حالات با کدام سمت در حرکت و چطور شده می تواند که آتش بس اصول دائمی در کشور تامین کند؟
بسم تشکر جناب آشنا صاحب، خانم طلو و وزیری صاحب، سلام به شما و سلام به کسانی که این پروگرام از طریق فیسبوک های شما میبینن. بسیار تشکر از سوال شما و یک سوال بسیار مهم و اساسی هست. عرض ما خدمت شما و جمع دوستا و بینندگان و شنوندگان پروگرام شما این است که افغانستان همچنانی را که شما از استرالیا و دوستا از اروپا و یا امریکا از طریق رسانه ها و مطبوعات مطالعه می کنن و از طریق تلفن ها و دوستاشون معلومات می خواهند، آنچون معلومات های تقریبا ناتکمیل است و افغانستان در یک وضعیت کاملا خاص و کاملا خراب قرار دارد. افغانستان در وضعیتی قرار دارد که همین حکنون تقریبا 30 ولسوالی از اداره حکومت مرکزی افغانستان خارج شده، تعداد تلفات و ضایعات روزانه در افغانستان بیش از 300 نفر در تمام نقاط افغانستان دیده میشه و سربریده میشه، کشتارهای جمعی وجود داره، جنگ ها به شدت جریان داره، وضعیت به گونه بی پیشینه طرف یک بحران و چالش های کلان روان است. چیزی را که من در این رابطه خدمت شما عرض می کنم که 4 قوت وجود داره در اینجا، 4 قوت جنگی، 4 قوت مسلح. قوت اول قوت دولتی هست که دولت افغانستان در سالهای قبل وقتی که بر اساس انتخابات، بر اساس رأی مردم قدرت از لایه‌های زیرین جامعه انتقال کرد آمد به مرکز، متاسفانه رهبران دموکرات و تکنوکراتی که واقعاً مردم نیاز داشتن که اینا میتونن افغانستان به طرف صلح و رفاه و آسایش و اقتصاد خانواده‌ها سوق بدن، متاسفانه آنچنان یک مدیریت شکل نگرفت. افغانستان ناگزیراً قدرت دوباره از مرکز به لایه‌های زیرین جامعه منتقل شده روان است. دولت مرکزی توان اداره واحدهای اداری کوچک و بزرگ افغانستان ندارد. در تمام نقاط افغانستان شاید در حدود 70-80 بخش افغانستان جنگ به شدت جریان دارد. ترور، انفجار جز لاینفک زندگی مردم افغانستان شده و یک چیزی هست مثل که هیچ قضا نمیشه و ترور و انفجار و جنگ در افغانستان. پیشنهاد و دیدگاه ما در این رابطه این است که این 4 گروه، گروه اول حکومت، گروه دوم 21 تنظیم گروه تروریستی یا باند گروه های تروریستی که تحت نام طالب و القاعده در افغانستان در تقریبا 2 دهه شده که 3 دهه شده که می جنگن و این جنگ به افغانستان واقعا بی پیشینه هست و این تاریخ تقریبا سیاست تاریخ این وطن و مردم افغانستان هم. گروپ سومی گروپ هایی هست که احزاب و تنظیمای دوره جهاد همه افرادی هستند که اینا افراد مسلح دارن، اینا احزاب مسلح هستند و در فعلا در شرایط موجود هر کدام از اینا در محلات کماندانان و افراد مسلحشان برای دفاع از محلات و ساحه نفوذشان مصروف تحکمات جنگی هستند. برمیگردن بحث مایی که نیروی چهارم، البته این 3 نیرو بود، نیروی چهارم، نیروی چهارمی ما رسانه ها هست، جامعه مدنی هست، احزاب سیاسی و مترقی هست و اکثریت خاموش مردم هست که در گرو امی حلقات سیگانه مسلح قردی که برتون عرض کردم در گرو قرار دارن. نمیتونه در شرایط موجود نیروی چهارمی یا اصل چهارمی که اصل دموکراسی هست، که رسانه ها هست، جامعه مدنی هست، اکثریت خاموش مردم هست، دیدگاه ها و نظریات دموکرات ها و تکنوکرات هایی که از اروپا و امریکا و آسیا در قبال افغانستان می اندیشن، این دیدگاه ها تا هنوز به شکل بسیار قوی شکل نگرفته و نتانسته منعیس یک قوت بزرگ و یک قوت چهارمی ارجندان بکنن. ما سیومی نداریم، سیومی باید نیست و نمیشه، چون 3 قوت اصلی جنگی وجود داره. قوت چهارمی که قوت جنگی نیست و قوت فکری هست، قوت دموکراسی هست، قوت آزادی بیان هست، قوت آزادی زنها و قوت آزادی و انسان ها هست. این قوت باید شکل بگیره که متاسفانه آنچنان که لازم است در درون کشور هنوز شکل نگرفته. هنوز در درون کشور، در داخل افغانستان، شما مردم افغانستان در گیروی قوت های مسلحی که قبلا از او ذکر کردم، تنظیم ها، طالب ها، و یک مقدار هم که در ساحات دولتی هستند، بعض جاها آزادی بیان عنوان میشد، یکی از دستاوردهای 20 سال اخیر است. باور ما بر این هست که جنگ در افغانستان بعد از خروج قوتهای ناتو و قوای امریکا از افغانستان و جنگ به شدت جریان پیدا میکنه، یعنی خروج قوتهای ناتو را یا امریکا را از افغانستان خروج نمیدانم، بلکه یک آرایش و پیرایش جدید جنگی به افغانستان میدانم. فرمول را که آقای اوباما در عراق به کار گرفت که در اون فرمول خروج عنوان کردن، اما برعکس جنگ به 3 کشور دیگه انتقال کردن. جنگ به سوریه انتقال شد، جنگ به یمن انتقال شد، جنگ به لبنان انتقال شد. حالا فعلا هم در افغانستان من این خروج به یک آرایش قوا تلقی می کنم. یک آرایش قوا هست، یک بار تحت یک نامی دیگری، تحت شعار دیگری، تحت بیرق دیگری در افغانستان و شدت جنگ جریان پیدا می کنه در نقاط استراتژیک افغانستان و احتمالاً این جنگ نفوذ بکنه و این جنگ صادر شوه به کشورهای مثل ایران، آسیای میانه که تهدید شوه مسکو و در قسمتهای آیغور و قسمتهای تب که چین تهدید شوه، در این نقاط جنگ انتقال میکنه. باورم بر این است که این فرمول از اوباما را جو بایدن گرفته و فعلا در افغانستان میخانی را عملی بکنن و در این دوران جنگ خونینتر، شگافهای قومی بیشتر شکل گرفتگی است، جنگ خیلی خونین می شود، جنگ کوچه به کوچه، جنگ ناحیه به ناحیه، جنگ قریه به قریه احتمالات شده داره که نفوذ بکنه. و همین حالا شما شاید کشتارهای جنگی هم مثلا در فرا هستیم که 100 نفر در فرا سر بریده می شود و این بر می گرده به قرن 12، ما در قرن 21 هستیم و این نوع جنگ ها و این نوع سربریدن ها برمیگرده به دوره قرون وسطایی. هنوز جامعه ای را که شما از اون نام میبرین که دموکراسی هست، حقوق بشر هست و ما دنیا سر آزادی انسان بحث میکنه، هنوز افغانستان در معادلات و معاملات کلان ژئوپلیتیکی و ارزش ها و تنگناهای استراتژیکش وارد معاملات کلان بازی از سرد دیروز و بازی گرم امروز شده. ما گفای خود را همینجا ختم میکنم و با پروگرام بعدی انشاءالله در خدمت قرار میگیرم. تشکر.
تشکر جناب جنرال صاحب، بسیار زیاد تشکر. دوستان دلتا نور، دوستانم را سردی نپایدم، یو دوست دی پا نامه در حساس نزیف چی را بچو که او قدرمن معلم صاحب مرا سره دی، معلم صاحب تا شي کوي شي ګډون وکي خبري وکي، لکه زموږ دوستان یو شمیر نه دراغه لیکه وخت لري خبري وکي.
آشنا صاحب محترم سلام او احترام تاسو ته، مننه ډیرو بخښه چې زه هم وخت رااله،
ډیر مننه ده د افغانستان مشهور لیکوال سیاسي څورونکي او کار پوه ښاغلی معلم صاحب هم د طرف سره دی په اباس کې. معلم صاحب که تاسي په دې اړه باندې وویل شي، په دغه ورځو کې طالبانو نورو جنګي ډلو جګړو او د خلکو وژلو ته شروع کړی دي، په عین وخت کې تنظیمو مشرانو او زورواکانو د قدرت په خاطر تازه عملیې شروع کړي دي چې خلک یې د زیاتو اندېښنو او یو نامعلوم حالت سره مخامخ کړي دي. تاسو دې اندیشنې څنګه چلی او هم دا چې حالات په ستاسو نظر کوم لوري ته لاړ شي او څنګه کېدای شي چې په افغانستان کې دایمي اوربند او سوله راشي؟
ژوندی اوسئ آشنا صاحب، مننه ستاسو له پوښتنې څخه. لکه څنګه چې دوستانو وویل، د دغه خور او جنرال صاحب خبرې ما واورېدې، د خور دا لږ او د جنرال صاحب خبرې تقریبا ټول. واقعیت دا دی چې د افغانستان جګړه د ورځې په تېرېدو باندې نور هم پیچلې کېږي، او لکه څنګه چې په جهان کې نور مسایل پرمختګ کوي، بدبختانه زموږ غمونه هم دغسې پیچلي د عصري وسایلو سره، د عصري ټکنالوژۍ سره، دا زموږ د هېواد جنجالونه هم دغسې عصري شکل. زه خپله په دې باور یم چې دا جګړه لکه څنګه چې د اوله سره را شروع وه، د د افغانستان د افغان ولس او د منځکې ته ګټه نه و، بلکې د خاص شمیر د څو کړیو او یا د خارجي مداخله ګرو هیوادو ګټه جګړه وه په دې منځکه کې. او له پخوا څخه دا چې و چې لیرې دې جګړې لیرې او نږدې اهداف خپل په مخ کې درلودل، اوس چې هغه نږدې اهداف چې د افغانستان په مابین کې د اولس په مابین کې قومي ژبني مذهبي تفرقې اچول و، هغه انشاءالله د دوی د خوښۍ په خاطر سم سرته ورسوه. افغانان یې داسې سره ټوټه ټوټه کړل چې نه روشن فکران پرېښي دي چې دوه کسه سره یو ځای شي، یوازې تش دا خبرې دي چې کېږي چې هر روشن فکر یې کوي، لیکن په عملي ساحه کې دا روشن فکران هم د یووالي او اتحاد او وحدت پر لور باندې قدمونه نشي پورته کولی. په بل لحاظ باندې قومونه داسې یو د بل په مقابل کې سره ودرول چې د افغانستان په تاریخ کې په دغه شکل باندې د قومونو تر مابین نفرتونه نه وه راپیدا شوي. همداسې ژبې یو د بل په مقابل کې د ژبې په لحاظ باندې داسې سره وویشله چې هر څوک چې د چا خبرو ته غوږ نیسي اول یې د ژبې ته ګوري چې په کومه ژبه خبرې، هغه ژبه یې هم بیا داسې ده چې پر سمتو ولایاتو باندې سره تقسیم کړې ده چې دا د کومې سیمې سړی دي چې پر دې مسایلو باندې خبرې کوي. یعنی د هغه د دوی نفرت د دغې نقطې څخه هم را شروع کیږي. په مذهبي لحاظ یې د شیعه او د سنی تر مابین تاسو وینئ چې د ورځې په تېرېدو باندې دا خبره در کیږي، او په دې کې په حکومت کې شامل او د حکومت څخه د باندې خلک ټول نقش لري، ټول منفي نقش لري، مثبت نقش نه، ټول منفي نقش لري. هر یو د خپل ځان د خپلو شخصي اهدافو شخصي غرضونو په خاطر باندې دا ملت یو د بل سره جنګ. نړیوالو ته زموږ د ولس بې سوادي نه پوهه دې ګټه کړې ده، ځکه بېکاره دي، بې کسبه دي، بې تعلیمه دي، بې وزګاره دي، د ډوډۍ د پیدا کېدو دپاره ودی ته یوازې دغه لار وښولې ده چې په ټوپک باندې ډوډۍ پیدا کېږي. او بله خبره یې دا ده چې په عقیدوي لحاظ باندې دومره د اسلام څخه لیرې ګوښه ساتلي دي چې د اسلام په هغه حقیقي مفهوم چې اسلام څنګه یو دین دی، د څه شي دپاره راغلی دي، هغه بشر ته د خدمت لپاره متعشفانه دوی یوازې دا اورېدلي دي چې جنت ته د تلو لاره په افغانستان کې ده، راځه سرباز مړکه، افسر مړکه، او سایمنصب مړکه، مامور مړکه، چا چې ژره خریلي هغه مړکه، او د هر چا ژره متر کوه او برېتونه ګوره. په همدې شکل باندې زموږ ولسونه سم نیم وجل کېږي، سرونه یې پره کېږي، چې دا هم د مملکت په ګټه نه ده. په دې کې عمده او اساسي رول د چا دی؟ عمده او اساسي رول نړیوال امپریالیزم یا نړیوال شرقي او غربي دواړه، روسیا، امریکا، اروپا، همداسې دغه شیخان، عرب شیخان چې ناشتي دغه مملکتونه، دلته نور اهداف لري. یوازې د افغانستان خرابین مطلب نه و، افغانستان یې خراب کی او اوس هم ژر جوړېدل یې ممکنه نه ده. په دې کې ډېر زیات د شیطانت رول څوک لوبوي؟ هغه پاکستان او ایران. پاکستان او ایران د خپلو منافعو د پاره، د ولس زموږ د ولس د بربادۍ د پاره، او د خپلو لیرو اهدافو د پاره. لیرو اهداف د دوی څه شي دي؟ په ټوله آسیایي میانه کې د دغو هیوادو کې چې د افغانستان سره نږدې پولیو سرحدونه لري، همداسې په چین، د دوی به بند پړاو حمله په دغه شرق میانه هیوادو باندې پر دې باندې وي، او همداسې به بله حمله پر چین باندې، ځکه په چین کې هم هلته یو شمیر مسلمانان چې دوی هغه د پاکستاني اسلام ورسېږي، د پاکستاني اسلام، اسلام نه ورسېږي، د پاکستاني او پنجابي اسلام چې دوی اوس په مدرسو کې تدریسوي، هغه د خلکو غوږو ته منفي داسې ورسوي چې ژر څه خلک مړه کړه، خلک ووژنه، او جنت ته ولاړ څه بله لار سا دپاره د ژوند کولو. ودوی ته د ژوند کولو لار د انسانیت لار، د سړیتوب لار نه وشي. نو دا هغه خبره ده چې په نړیواله سطح دا بدبختي موږ ته متوجه ده، دې منطقې ته متوجه ده. متاسفانه زموږ افغانان، زموږ تحصیل یافتگان، زموږ هغه منورین خویندې او ورونه دا باید درک کړي چې نور یو له بل سره بهانې ونه کړي، یو له بل سره په یوه نامه بل نامه باندې څوک سره متهم او تورن نه کړي. که په رښتیا باندې دوی غواړي چې خپل وطن له دغو بدبختیو څخه وساتي، بیا له د دوی د یو ځای والي، یو ځای والي زما په خوښه، ستا په خوښه، د ده په خوښه، یا د بل په خوښه نه، زما خوښه به یو ډول وي، ستا ده به بل ډول وي، سل په سل کې به نه وي سره، لاکن هغه 50-60% چې سره یو ډول فکر کولی شو د وطن د آبادۍ لپاره، راشي دا لږو شیانو سره تیر شو، یو د بل لاسونه سره ورکړو، یووالی سره وکړو، وحدت سره وکړو، یو قوت شو. اول وار به ښه نه وي، لاکن د کال په تېرېدو، د دوو په تېرېدو، راتلونکي ځوان نسل هغو ته دا ور وښیو، او څو چې موږ سره یو موټی نه شو، پردی زموږ ملک نه را جوړېږي. دا مې هغه عمومي خبره وه. په غواړم چې دا ستا وخت مو نه یاد ته معلوم چې ستا وخت به څومره وي، او په نړیواله سطحه مې درته وویلی چې دغه خلک، دغه قوتونه ټول خپل اهداف لري چې هغه د نورو مملکتو ته اوس روان دي. زموږ په مملکت کې د آبادۍ دپاره نه د سوی خبرې روانې دي، نه د روغې جوړې دپاره روانې دي. دا لار بالکل یو نامعلومه لار ده، او تر ډېرې اندازې پورې دوی هم اوس په انجام نه پوهېږي. مننه.
بالکل سم و یو دغه موضوع کم لږ پلنټو کې وویل چې په څه ډول کېدی شي سوله راشي. اوس سوال دغه دی چې سوله څنګه راتلی شي؟
سوله په افغانستان کې بې له دغه ناوسه خلک چې هېڅ وس و توان و طاقت نه لري، سوله یوازې د دغو خلکو په ګټه ده، او دغه بیچاره ګانو اواز څوک نه اوري، خپله بدبختانه دوی سره ویشلي دي، بل هیڅوک په افغانستان کې سوله نه غواړي. دا اوس چې په مذاکراتو کې سره اخته دي، دا یو هم د سولې په خاطر ځکه نه غواړي. که دوی هر یو تاسو وپلټي، هر یو یې، دا ټول نمایندګان چې اوس که دولت ټاکلي دي، که طالب ټاکلي دي، که امریکا ټاکلي دي، او که نور جهان په پکې اخته وي، که هر یو په شخصي لحاظ باندې مطالعه کوي، د دوی هر یو لاسونه په وینو سره دي، دوی هر یوه د دې ملت وینې خوړلې، دوی هر یوه غصب کړی دي، دوی هر یوه د بل چا اجنټان دي، د بل اهدافو د پیاده کولو لپاره زموږ په وطن کې کار کوي. له دوی څخه د سولې توقع زه شخصا هیڅ نه لرم، حتی نه دا چې اوس یې نه لرم، د اولې ورځې څخه یې نه لرم. کله چې راشروع شوله، ما دا په هغه اولو ورځو کې همدا خبره وکړله، په هغه پښتو په لحاظ حتی ومې لیکل چې دغه ته قیزه چپه ور واچوه، ځکه د سولې پروسه دغسې نه تعقیبېږي، په دغه شکل باندې نه وي. اوس هم دوی نه غواړي چې سوله راشي، ځکه سوله د دوی په ګټه نه ده، سوله د جهان په ګټه نه ده، سوله د پاکستان په ګټه نه ده. په افغانستان کې سوله د پاکستان بربادي ده. پاکستان په هیڅ صورت باندې نه غواړي چې افغانان دې په سوله کې ژوند وکړي، آرام سره واوسېږي، ځکه موږ د پاکستان، ایران سره افغانان یو عالم پرابلمونه لرو، او دغه پرابلمونه دغه اوسنی واقداران یا په راس کې د حکومتو چې دي، یا دغه د سولې کمیسیون، یا دغه خلک چې دا اوس سره ناست دي، د دوی تر صلاحیت لوړه خبره ده، دا نه شي حلولی. هغه څه چې د حل لار ده، په هغه ډول باندې دوی اقدام نه کوي، او نړیوال هم علاقمند نه دي، همدغه جنګ دوامداره غواړي. زه سولې ته ژر امیدوار نه یم. مننه.
ډېره مننه خضر معلم صاحب. دوستان، یو بل مهم سوال د باسه ټولو ګډونوالو څخه غواړم پوښم، که چیرې هر ترون تاسو په لنډو ټکو کې جواب وایي، قدرمن وزیر صاحب، که تاسو په دې اړه خپل نظر په لنډو ټکو کې، څه باید وشي چې خلک او هېواد راتلونکي بعد عدالت نه وژغورل شي؟ په دې تړاو په ځانګړې توګه د ملي او مترقي ګوندونو، سازمانونو او مدني ټولنو مسؤلیت او رسالت څه دی؟ دا چې تاسې هم د یو کاروان مشر یاست،
ډېره مننه ډاکټر صاحب آشنا چې بیا مو موږ ته وخت راکړې. د ملګرو پام زه غواړم چې د جی 7 ناستې ته هم راوړوم. تاسو ټول به آشنا معلومات لري چې نړیوال سیاست کې یو نوی حرکت په شروع کېدو ده. ناټو او د جی 7 مملکتونو، امریکا، کاناډا، جرمنی، فرانس، اټلی او جاپان تیره ورځ ناسته درلوده او د چین خلاف یې اقتصادي نظامي او نړیوال بلاک په رسمي توګه جوړ کړ او دوی په دې مجلس کې څرګنده کړه چې د چین خلاف ځاني او مالی متحد دي او د دغه بلاک مشري هم امریکا کوي او د بلې خوا نه د چین نړیوال سرک او سی پیک پلانونه د مخنیوي لپاره د دوی له خوا نه ستراتیجیک پلانونه یعنی جوړ شوي دي چې دا به د چین په خلاف جوړیږي. نو دلته یو بل نوی سوړ جنگ د شروع کېدو خواته روان ده. د افغانستان حکومت ته په دې مهم وخت کې پکار ده چې په دې حالاتو کې توازن د سیاست د امریکا او د چین سره په داسې توګه وساتي چې مونږ د دې نړیوالې لوبې اغېز ونه ګرځېږو او داسې نه شي چې خدای مکړه لکه څنګه چې په دې تیرو څلوېښتو کلونو کې افغانستان یوازې د نړیوالو لوبو خاشاک ګرځېدلی ده یو ځل بیا د نړیوالو خاشاک ونه ګرځېږو. نو دلته زمونږ سیاسونو ته پکار ده، هغه سیاسونو ته خصوصا چې اوس په افغانستان کې حاکمه دي او دوی د فعلاً لپاره چې کوم حالات مونږ ګورو لکه څنګه چې نورو مشرانو هم په دې موضوعاتو باندې اشاره وکړه، د خپل د شخصي قدرت د بقا لپاره یوازې فکرمند دلته د افغانستان په کچه د افغانستان لپاره هڅه نه ده روانه، بلکې دوی غواړي په شکل د اشکالو څنګه کولی شي خپل د قدرت ته دوام ورکړي. یو خواته د جمهوریت په نوم باندې د جمهوریت تمثیل روان ده، مونږه د دې نظام چې د هر افغان په دې کې رول ادا سوی ده په تیرو شلو کلونو کې چې دا جوړ سوی ده او مونږه فعلاً د یو ښه نظام یا نسبي نظام څښتن یو. نظام زمونږ سره کرخه ده، اما دلته هغه اشخاص چې دغه نظام د ننګونو سره مخ کړی ده د دې لپاره پکار ده چې ولسونه سره یو موټی شي او دلته هغه اشخاص چې تاسو ګوري په دې اواخرو کې د افغانستان د حکومت د رهبرۍ له خوا نه په ډېرې تیزۍ سره د یو پوست نه یو شخص یو پوست ته را په وظیفه ګمارل کېږي او د بلې خوا نه بل ته ځي. زمونږ د کورنیو چارو وزارت تاسو وګورئ نن خبرېږو چې یو بل وزیر ورته معرفي سوی ده، کله یو ملکي سړی راولید یو امنیتي ارګان مشري ورته په غاړه کې او کله یو نظامي سړی ته بېرته راسي هغه د واک ګېډې وروسپاري او کله هم داسې د بې تجربو کسانو په رهبرۍ کې یعنی دا خپله د ولسونو سره یوه لویه لوبه روانه ده. ورځ تر بلې ولسونه د حکومت د اوسنۍ رهبرۍ سره په لوی واټن کې قرار لري. نو دا واقعا د یو افغان په صفت مونږ ته او ټولو افغانانو ته د اندېښنې وړ ده چې اوسنۍ د حکومت رهبرۍ په عوض د دې چې د افغانستان لپاره فکر وکړي او خپل شخصي ګټې یو خواته کېږدي، دوی یوازې د خپل د بقا لپاره د شطرنج لوبه روانه کړې ده چې دا چې په هر رقم یې د افغانستان د بربادۍ خواته روان ده. نو اوس دلته مونږ افغانانو ته پکار ده چې بالاخره که هغه بهر میشته افغانان دي او که په داخل کې افغان ولسونه دي لکه څنګه چې زمونږ یو مشر په خبرو کې اشاره وکړه چې زمونږ غږ نه اورېدل کېږي، خو زه تاسو ته یقین درکوم که مونږ او تاسو سره یو موټی شو دغه اشخاص چې په تعداد په سلهاوو کسان نه رسېږي چې اوس زمونږ په سر حاکمان دي، که یو خواته طالب ده هغوی د جنایتونو خپل جنایتونو ته اوج ورکړی ده او نه ملکیانو ته ګوري نه نظامیانو ته ګوري نه حکومت ته ګوري، د یو خوا نه یې مرګ روان کړی دی بلې خوا نه زمونږ ملي تاسیسات زمونږ نظام طرف ته یو لوی ګواښ ده او د خارجي لاسپوڅو د خارجي ګټو لپاره جنګېږي او د بلې خوا نه زمونږ حکومت هم چې څه رقم په کار ده چې د افغانستان د خلکو استازیتوب کې متاسفانه دوی ناکاره پاتې شوي دي. نو مونږ افغانانو ته پکار ده چې یو ځل بیا زه په خپل هغه نظر چې ما مخکې وړاندې که تعقیب کوم چې د سالس بالخیر رول ولوبو، دلته د افغانستان ټول مترقي ګوندونه ډیموکرات ګوندونه ټول افغانان باید په یو پیچ کې سره راټول شو او بالاخره د یو پر نفوسه او د یو قوي ولسي ځواک په توګه باندې رامنځته شو او د دغه ناخوالو په خلاف د دواړو لوریو ناخوالو په خلاف غږ وچت تر کله پورې به دا غږ مړ کېږي. خو اصل یعنی مرګ حق ده او دا مرګ را روان ده په ټولو باندې، خو مرګ هغه مرګ خوند کوي چې تا د یو حقیقي مبارزې لپاره هم غږ اوچت کړی. نو دلته مونږ د ټول افغانان ویره اخیستي یو او د یو ناامیدي ژوند تېروو، اما داسې هم نه ده چې د دې مشکلاتو حل نشته. مشکلاتو حل هغه وخت کېږي چې مونږ افغانان را مخې ته ځو. نو زه په لنډو ټکو کې دا وړاندیز کوم چې داخل د افغانستان کې یو ملي پاسون ته اړتیا لیدل کېږي چې اوسنی حکومت رهبری هم دې ته متوجه کړي او هلته په حکومت کې مونږ داسې ژور تبدیلي ووینو چې هلته ټول اولسونه خپل عکس وګوري او همدا رقم په طالبانو هم په زغرده غږ وکړو چې راشي د مذاکراتو په میز کې خبرې وکړي او جنګ حل لاره نه ده او دغه په ټپه درېدلې د مذاکراتو پروسه بیرته باید شروع سي او د سالس بالخیر په توګه دغه ملي ځواک چې راپورته کېږي دوی به په منځ کې د دې دواړو طرفو ته چې جنګ طرف ته هغه د یو نسبي د حل لپاره به خپل هڅه کوي او زه مطمئنه یم چې انشاءالله نتیجه به یې راځي. خو که لکه څنګه چې زمونږ یو مشر اشاره وکړه که مونږ د دې خارجیانو په ژبو په خبرو باندې خپل سرنوشت وټاکو هېڅکله هم مونږ نسو کولای د خپل راتلونکی وټاکو. ځکه تاسو وګورئ د امریکا په هر یو بیانیه کې په واضح الفاظو ویل شوي دي چې مونږ هر هغه غچ چې د امریکا په خلاف پورته شوی هېڅکله هم افغانستان یادونه نه ده کړې. دوی ویلي چې هر هغه څوک چې د امریکا د ګټو په خلاف راپورته کېږي مونږ ټوله نړۍ به د هغې په خلاف خپل کاروایی کوو. هېڅکله هم دا نه وایي چې د افغانستان د ګټو لپاره مونږ دلته راغلي یو. همیشه د دوی په خبرو کې د دوی په اعلانیو کې د دوی په دریس کې دا خبره واضح ده افغانستان ته راتګ د دوی خپل شخصي ګټې دي او دلته دوی ته زمونږ ګټې اصلا مطرح نه دي. ولې مونږ افغانان په دې نه متوجه کېږو چې همدغه خارجي زبر ځواک وته داسې یو سیاست وکړو چې د خپل ګټې لکه څنګه چې دوی ته خپل ګټې مهمې دي مونږ ته هم زمونږ خپل ګټې مهمې شي او د خپل د ګټو لپاره د دوی سره په همغه ژبه خبره وکړو چې په کوم ژبه دوی مونږ سره خبرې کوي. دلته تاسو وګورئ د سولې پروسې لپاره خلیلزاد راځي له امریکا نه زمونږ د سیاسونو سره ځان ځان ته ګوري او دوی سره یو ځای ناسته نه کوي. دا خپله سوالونه را پیدا کوي چې د دوی دغه ناستې ولې ځان ځان ته دي. ولې د یو سیاسي مشر سره چې په نوم مشر ده اصل کې مونږ دې ته د مشرانو خطاب نسو کولای. دوی د افغانستان نمایندګي نه کوي د افغانستان د ټول ولسونو نمایندګي نه کوي اما په یو شکل د اشکالو د بیرونی حلقو خاص ملاتړ په لاس کې لري او زمونږ باندې حاکمان د ولس هم یو تماشاچی په توګه باندې سیل کوي او هیڅ اقدام ته لاس نه پکاروي. نو دلته پکار ده چې مونږ بالاخره دا خپل سترګې خلاصې کړو حقایق درک کړو او ګراوند ریالیټي چې کوم په حقیقي توګه په داخل د افغانستان کې روان دي د هغې لپاره حل لاره ولټوو. یعنی که چېرته مونږ په دې تمه کینو چې په دعاګانو که کار کېدی څومره دعاګانې چې د افغان ولسونه د خدای پاک نه غواړي زه فکر کوم اوس به په افغانستان کې په دعاګانو باندې دا بدلون راغلی وای. خو خدای پاک حکم کوي په قرآن کریم کې احکام دې راغلي دي. د قرآن پاک لوی آیت موجود ده چې هغه قوم خپل حالت په خپله بدل نه کړي. یعنی دلته دې بدلون لپاره کار په کار ده او بالاخره مونږ افغانان باید راوځو خپل سرنوشت خپله باید وټاکو ملي جمع رامنځته کړو او خپل دغه زمامداران متوجه کړو. که دوی متوجه کېږي خطر ښه که نه کېږي مونږ باید ملي پاسون وکړو بالاخره د ناخوالو ته د پای ټکی کېږدو. مننه. زه د غونډې په جریان کې کېدای شي وروسته بیا خپل نظریات هم وړاندې کړم. کور عمره ډېره زیاته مننه
قدرمن وزیر صاحب. الله محترم سیدا طلو صاحب سوال میکنیم اگر شما نظر خویش را در این مورد شریک نمایید چی باید کرد تا مردم و کشور از الان تباد اینده نجادت در این اعتباد به طور خاص مسئولیت و رسالت آزاد ملی و مترکی سازمان ها و انجمن های مدنی چی میباشد و در این رابطه البته نظر شورای خود انجمن و شورای زنان اروپا را اگر
شمید به اجازه دوستایی که لو شامل جلسه شدن اول احترامات خود بهشون تقدیم میکنم. من مردم افغانستان از جنگ بسیار خسته شدن بسیار کوتاه برکنم میگم چی میخواین. یعنی یک سال پایدار و که فراگیر باشه مردم افغانستان در داخل و خارج از افغانستان کسایی که زندگی می خصوصا زنا آرزو و امید آمدن یک سال پایدار دارن. بخاطر رسیدن به یک سال پایدار و عادلانه چی نیاز داره؟ نیاز به این است که صدای تمام افغان ها به شمول خانم ها، جوان ها، همچنان اقلیت ها و قربانیان جنگ باید شنیده شود و همچنان افزایش مشارکت بیشتر مردم از طریق عذاب یک عذاب سیاسی اینا چی کنن از امو غرض که دارن یعنی از ابراز گروهی و قومی خود عبور بکنن یعنی بگذرن و یک دست به دست هم بدن و به خاطر از این میتونن که یک صلح پایدار یک زمینه آمدن صلح در افغانستان برآورده بسازن و یایی که به خاطر فرامسازی از این زمینه صلح مؤثر نباشه تا وقت که اینا کل تمام مردم افغانستان عذاب سیاسی زنان و اقلیت ها خصوصا کسایی که قربانیان جنگ هستن اینا باید دست با هم بدن و از این حالت افغانستان که شرایط بسیار وخیم و در شرایط بسیار خراب قرار داره بیرون آورده شود.
تشکر. رول و نقش زنان را در این مورد شما چطور از رده میکنه که زنان باید در این رابطه پچه کار بکنه؟
زنان در این رابطه امیان در داخل و خارج افغانستان یک ائتلاف را به وجود آوردن زنان به دادخواهی های خود دارن خصوصا ما خود ما در اروپا از طریق اطلاع بر ملکه آلن بر ملکه سرازم آلمان ما به تمام جایا بخاطر آمدن صلح ما کوشش های خود کردیم تظاهرات خود داشتیم و امیان زنا آرزوی زیر دارن و در یک تفاهم هستن که چی بکنن که رای آمدن صلح را در افغانستان فراهم بسازن.
تشکر بسیار زیاد محترم هستید طلوع. آلی از جناب جنرال توپان صاحب میپرسیم اگر شما نظر خود را در این مورد شرک نمایید که چی باید کرد تا مردم و کشور را از حالات بد آینده نجات داد؟ در این ارتباط به طور خاص مسئولیت و رسالت آزاد ملی و مترکی سازمان ها و انجمن های مدنی چی میباشد؟
تشکر جناب اسما صاحب لطف کردین. ما یک مورد دیگر هم خدمت شما مقدمتاً عرض میکنم که متاسف هستیم که در امیتر یک عصر ناکارترین دولت در افغانستان داریم و یک دولتی که مملو از فساد، تمرکزگرا و بالاخره یک مجنون قدرت و تا هنوز نتونستن که یک اجماع ملی را شکل بدن و یک اجماع منطقوی را شکل بدن و بتانند دیدگاه جامعه جهانی را نسبت به این تروریزمی که از پاکستان 14-8 وارد افغانستان می و افغانستان را به یک بطلاق بدبختی تبدیل کرده از نظر دیپلماسی فعال نتونستن جامعه جهانی را قانی بسازن که متاسفانه در امی اواخر شما می دانین که کلید جنگ و صلح افغانستان تسلیم شد برای پاکستان. رهبران سیاسی و رهبران سیاسی افغانستان و تنظیم های افغانستان یکی پی هم برای اتمام حجت به پاکستان سفر دارن و بار دیگر میخوان تکرار برای دستبوسی برون و اونجا بگن که ما در خدمت شما پاکستان قرار داریم. پیشنهاد و دیدگاه ما به این هست که ما در یک جنگل قرار داریم. افغانستان یک جنگل بیش نیست. اینجا هر زوروری کمزور را میخوره و هر کمزور قربانی هست برای اشتیای صبح و چاشت و بیگای یک زورمم. پیشنهاد و دیدگاه مدری هست که احزاب و تنظیمهای سیاسی در افغانستان که واقعاً دیدگاه های برای ساختن افغانستان دارند و واقعاً میخوان اروپایی ها و امریکایی ها و دیدگاه جامعه جهان را تغییر بدن راهکار را باید برای زمان ارائه بکنند. دید ما این است که ما برای اروپا و امریکا و آسیا و کسانی که در دخل در قضیه افغانستان هستند راهکار جدید برشان بدیم. ببینیم که تماما امکانات داده میشه برای قوتهای مسلح مخالف افغانستان. از یک طرف طالب ها امیال تمویل میشه، امیال طالب ها به هلیکوپترها انتقال میشه به صفحات شمال افغانستان و رئیس جمهوری افغانستان نمیتونه قوتهای مسلح که تحت امر خودش از ایره تنظیم بکنه. امروز وزیر دفاع نداریم، لوی درستیز یک آدم ضعیف و وزیر داخله را هم به شکلی که شما پیشترم و دوست ما تشکیل کردن هر روز رد و بدل میشه و همچنان از نظر استخباراتی باید یک جال قوی استخبارات بوده باشه که متاسفانه قوتهای دفاعی و امنیتی ما سرباز ما در میدان جنگ کشته میشه و هیچ کسی حاضر نیست که هنوز جسد سرباز ما را انتقال کنه و در برابر 180 دلار ما با میلیون ها سرباز ما که آمدن و قسمتش شهید شده و قسمتش زخمی و قسمت چنپس دوباره وظیفه را ترک کرده. من این حیث یک جنرال بازنشسته برای شما میگم که آنچه را شما از مطبوعات و رسانه ها میشنوین و از سخنگویان دولت افغانستان من جمله قوتهای دفاعی و امنیتی میشنوین، شما شمعی از تلفات نمیتونین ببینین، شمعی از تلفات نمیشنوین. جنگ به شدت جریان داره و پیشنهاد مشخص مده ای راستایی است که از بیرون مرزی ها هم نمیتونیم با این ارائه دیدگاه و تحلیل های تیوریک بتونیم وضعیت افغانستان تغییر بدیم. بی پیشنهاد مشخص ما این است که بیاییم راهکار جدید باید بدیم ارائه بکنیم، باید یک طرح جدید، یک مکانیزم جدید باید بسازیم و جامعه جهانی شریک بسازیم. جامعه جهانی برد و باخت جنگ و صلح در افغانستان حدیث جامعه جهانی و پاکستان فیلن قرار کرده است. ما در افغانستان نه کلید صلح پیش ما است نه هم کلید جنگ پیش ما است. ما فقط صرفا سرباز، ارزانترین چیز در افغانستان انسان است، یعنی منابع بشری خیلی ارزان است. شما استعداد جنگی مردم افغانستان هم میدانید و اما استراتژی موجود جنگی در سطح حکومت دیده نمیشه. فعلا ما در افغانستان بعد از 1991 وضعیت جنگی به گونه ای پیش آمده که یک حرکتی به نام بهای عرب شکل گرفت که باید در خاورمیانه برسن و ورودشان به افغانستان یا حضورشان به افغانستان که باید از این طریق برو تا به خزر برسن. سه نقطه نرجزا هست که خاور و خزر و خلیج، که در اینجا سه نقطه نرجزا باید به اختیار کشورهای کپیتالیستی قرار بگیرن که و بتانن کارهای خود پیش برن. ما سرباز پیش و عسکری پیش برای 180 افغانی دلار نیستیم. شما باید دیدگاهی را تماما چهره های درشت سیاسی نخبگان و اهل نظر و اهل قلم در اروپا و امریکا و آسیا و افغانستان باید طرح خود نوشته بکنن و به داخل افغانستان و در کابل حضور خود به نمایش بگذارن. این ملت خاموش خبر شوه که یک کسی تی گروپ دیگری، یک تعدادی شخصیت های دیگری حضور دارن که در داخل افغانستان جایگاهشان پاس کرده سن و هم اینا اپوزیسیون هستن، شبشیر اوزان بالای گردن حکومت و بالای گردن طالب و سایر تنظیم ها و نقاط مسلح که در افغانستان وارد جنگ هستن. با یک طرح دقیق و یک استراتژی دقیق، کارشیوه دقیق و یک مکانیزم سنجیده شده ما باید وارد کابل باشیم، از داخل افغانستان دیدگاه خود را بکنیم، قوت و قدرت خود را به مردم افغانستان نشان بدیم تا مردم افغانستان بفهمه که ما یک نقطه پناهگاهی دیگری هم پیدا شده که مردم افغانستان بیان زیر چتر. در غیر از او مردم افغانستان هر جایی را که طالب حضور داره، مردم افغانستان صلوات برای طالب میگن، هر جایی را که تنظیم ها و گروپ ها وجود دارن، مردم افغانستان نسل خاموش، مردم بینان و بی آب و بی روزگار افغانستان صلوات برای از اونا میگن. و هر کسی که در مراکز شهر قرار دارن فکر میکنن همین نظام نیمبند و خام و فاسد و به حساب که حکومت داری بسیار ضعیف است، این به نفشار است. فلحاظا باید در مجموع این همه گفا یک راهکار جدید داده شود و در کابل باید یک نمایش قدرت و یا بگیم که خود عرض وجود بکنیم و نشان بدیم که یک حرکت بزرگ، یک حرکت فکری، یک شورای کلان برای نجات افغانستان وجود داره. اینجا خانم ها، شخصیت های بزرگ ملی، شخصیت های نخبه، اهل قلم، اهل فهم، اهل دانش و همه مردم خاموش هم در کنار شما و بالاخره بتانیم یک رای حل جو کنیم تا بتانیم به یک نقطه وصل مردم افغانستان برسیم و این نقطه وصل با دنیا وصل بکنیم و بالاخره بتانیم که دنیا را قانع بسازیم که رای حل صلح از این نقطه آغاز بشه. در غیر صورت تحمیل کردن طرفین جنگ به نفع مردم افغانستان و به نفع جامعه جهانی نیست. جنگ به شدت جریان داره. همین دوست ما پیشترم که یاد کردن واقعا شگاف‌های قومی، بحث‌های قومی، حتی ولایتی، حتی در ولایت سمت و سو و ناحیه پالیده می شود که از کدام ناحیه هستی. متاسفانه این وضعیت، این خفقان است برای مردم افغانستان و این قابل قبول برای مردم افغانستان نیست. درک میکنیم که شما در اروپا رنگ میکشین، شما در امریکا رنگ میکشین، اما در داخل افغانستان اگر داخل شدین شما میبینین که افغانستان مورد تهدید و مورد جنگ و تهاجم جنگ های خونین قرار گرفتگی است. از یک طرف کرونا هست، از طرف دیگر جنگ های خونین. شما دقیقا منعیس یک افغان دلتان خون میشه. باور کنین امی کسانی که در افغانستان سنگ وطن پرستی رو به سینه خود میزنه و خدا فرار میکنه، فردایی که اگر وضعیت تغییر بکنه سرمایه را در بیرون انتقال کردستن یا بیرون میروند، اینا افغانستان را دوست ندارن و خدا اگر از افغانستان سر افغانستان دلشان بسازه، سرمایه خدا بیرون کشده، فرزند خودم بیرون میکشن و از اونجا فقط میگن که ما که مردیم باز قبر جسد ما را به افغانستان ببریم که افغانستان دوست داریم، کشور ما است. خیلی افغانستان قبرستان است دیگر، کشوری برای زندگی کردن نیست. ما برای دوست داشتن ما برای قبرستان افغانستان است. اکثریت چهره های سیاسی افغانستان، اکثرا آدم هایی که در افغانستان در جنگ بزرگ شدن و از جنگ سرمایه پیدا کردن، چه طالب چه نمی تکنوکرات هایی که فرن آمدن در افغانستان چنان بیداد میکنن فساد از اینا که روی طالب هم ششته از فساد و روی تنظیم ها و گروپ ها هم از فساد ششته. ما در نقطه بودم در وزارت دفاع افغانستان که میدانم قرارداد ها به چی گونه بوده. هر قراردادی به 1,750,000,000، هر قرارداد 15 میلیون دلار، 80 میلیون دلار، 100 میلیون دلار باید بازگشت میکرد. متاسفانه امروز این دولت در تعامل و معامله منفی پول امونا را اجرا کردن و خودشان از جیب اشخاص و افراد پول ریخته روان است. اینجا مافیای پول است، مافیای مواد مخدر است، مافیای قاچاق اسلحه و تریاک است. شما باور کنین که افغانستان جنگل و در جنگل زندگی کردن دیگه چانس میخواید. موفق باشید.
تشکر جناب جنرال صاحب. امداد سوال به قدر مالیم صاحب تخکومه چه چه باید وشی چه خلق او یواد رفتون که بادلات نواجه خودش پا دی تلاو پا زنگل توگه ده ملی و مترکی گلدون و سازمانو مدنی طولون و مسئولیت او رسلت صد.
اشنا صاحب بیا هم سلام و احترام تاست او ده مجلس طولو برخوالو ده منن چه بیا هم وقت راکی کور ودان. اصلا خبر لکه دوستانو چوهله یو حق سیاسی چهره او سیاسی گندونه گی چی پر آدیو تلویزیون کی ده دولت او یا ده خارجی استاز و پخلو کی ویده گی چه حقه ده قانونی اساسی لمخی هیچ یو ده سیاسی گند حیثیت نلری حقه مواد چه ده قانون کی راغلی گی حقه نگی تکمیل کری نه د بیلو ژبو څخه نمایندګان لري په خپل رهبري د ګوند په رهبري کې او نه په 15 ولایتو کې دفترونه لري. بل ډېر عمده نفیسه چې لري هغه دا دي چې ټول مسلح خلک لري، توپک لري، چې دا د قانون اساسي په خلاف که نوکی لچ درتو وایم دا جمعیت و شورای نظار و محقق و خلیلی و گلبدین و دا یو په قانونی لحاظ اساسی قانون لمخې دا سیاسي ګوندونه نه دي. دا تر اوسه پورې جنګي ډلې دي، بیل بیل نظریات لري، ټولو غلاوې کړې دي، ټول په چور متهم دي، ټول په قتلونو متهم دي. دا د حساب ورکونې څخه ټوله په تیښته کې دي. هیچ کله صلح نه غواړي، ځکه صلح چې راځي یو حساب ورکونو شرایط باید برابر شي. متاسفانه چې د مجاهدینو راتګ افغانستان ته سره له دې د ټولو بدو اعمالو یو غټ بد عمل چې وکړي هغه دا و چې دوی عمومي عفه اعلان کړه. بیا وروسته د طالبانو غټه اشتباه او ګناه او بد عمل چې و هغه دا چې دوی هم چې چوکۍ ته ورسېدل بس کښېنستل، نورې اولس
جامعه ټولنه او پخوانی کلینی خندتونه چا کړي دي چا غش کړي دي دا ټول د عمومي هفې په نامه باندې وبخښله ځکه چې دوی نورې غلاوې وکړي همداسې کرځۍ چې راغلی کرځي بل خیانت داسې وکړي د نورو خیانتو په شده باندې چې هېڅکله د حساب مېز ته څوک راکش نه کړل حساب یې ورسره ونه کړي چې تا دا د کومه کړي وه دا یې د چا څه غش کړي وه تاسو ته معلومه ده چې شخصاً په کابل کې کارتی پروان و اجرا اکبر خان و او داسې نور شیریپور و شیریچور دا ګرده د ده په وختو کې سره غش شوله د جهانه څه پیسې راغلې همداسې اشرف غني دې ملا ماته شي اشرف غني هم دا کار هېڅ ونه کړي د خپلې چوکۍ دپاره چې دی یو څو ورځې د رئیس جمهور په صفت باندې یاد چې هېڅکله حساب ورکوونې ته او یا په واقعي توګه هغو خلکو ته چې غلا نه ده کړې چورې نه دي کړې قتل یې نه دي کړي هغو باندې حساب ونه کړي او یې د هغو مخ دا نورو خلکو مخه ونیول نو دغه سیاسیون نه دي پاتې شول د ستاسو خبره سیاسیون هغه څوک دي چې د دې ملت او د نړیوالې محکمې په هر ځای کې حاضر او آماده دي د خپلو اعمالو د تشبیه دپاره چې جهان ورسره حساب وکړي متاسفانه چې دا حزبونه دا ګوندونه چې په هیواد کې موجود دي ځکه دوی سره خارجي سپورټ نشته په داخل کې د دوی توانایي دومره نه ده چې دوی دې وټولو ته رسیدګي سره وکولی شي دوی هم کمزوري دي او دا کمزور په مشرتابه کې هم اکثریت داسې خلک راغلي دي بدبختانه چې هغه هم خپل شخصي منافع پوري د ولس په غم کې نه دي صرف په خوله باندې وایو ما سنجې دا دوستان نه خفه کېږي زه د اکثرو پارټیو تنظیمو ټولنو مشران د اکثریت البته ټولنه ټول د نږدې پېژنم د دوی اعمال ما ته معلوم دي بله خبره دا ده چې زموږ په ټولنه کې یو شمیر نوي ځوانان چې راپیدا شوي دي ښه خلک به پکښې کې وي خو بد وختانه اکثریت دا د انجوګانو روزلي دي دا د انجوګانو تربیه زموږ په ټولنه کې داسې ده چې دا ځانو باندې تکیه کول دي د بل چا سره د یووالي نږدېوالي د همکارۍ په روحیه نه دي دوی وایي چې بادار ته غوړمالي کوه بادار ته چپلوسي کوه تا ته به ژر چوکۍ درکړي مقام به درکړي په دې نه پوهېږي چې دوهمه ورځ بعد که په کار نه وې داسې به دې لیرې وغورځوي چې بیا به د راپورته کېدو نه څو زموږ په ولس کې زموږ په ځوانانو کې زموږ په خلکو کې زموږ په وطن پرستانو کې هغه چا چې په دا ولس یې خوا بدېږي په هغو کې دا روحیه راپیدا نه شي چې د یوې کورنۍ په شکل باندې د یوې ټولنې د غړي په شکل باندې په اسلامي لحاظ باندې د ورونو په شکل باندې د انسانیت په لحاظ باندې پر خپل ولس زړه وسوي چې یو د بل سره لاسونه وړي ټول به یو د بل سره ما دا هر وخت وایم چې برابر به نه یي یو به تر اویا فیصده شي بل به اتیا فیصده شي بل به شپېته فیصده شي بل به پنځوس فیصده شي سل په سل کې ښه والی خو په هېچا کې ممکن نه وي دغه دې یو بل سره وزغمي یو د بل سره کښېني یو بل ته دې لاسونه سره ورکړي په رښتیا دې یو حرکت شي که چېرته دا اوس چې څو شپېته څو اویا ګوندونه د هغه جنګي ډلو ماسیوا په هېواد کې موجود دي که دغه په واقعي توګه باندې د دوی څخه شل سره یو ځای شي شل که شل سره یو ځای شي دا یو سیاسي قوت دی دا یو سیاسي حرکت دی د کولی شي چې خپل ږغ او جهان هم داسې نه دي چې پر دوی باندې بیا حساب ونه کړي که دوی یو نیروس نو امید لرم چې زموږ ځوانان زموږ نوي سیاسي فعالین و دې ته متوجه شي خود په خانه سره کښېني سره یو ځای شي په یوه لاس باندې هېڅ نه کېږي دا د وطن غم دي او ډېر ستر غم دي حتی نړیوال غمونه موږ ته راغلي دي زموږ دغه موجودیت زموږ هلته موجود د خلکو بېکاري د دې سبب شوی دی چې هر څوک زموږ د ولسونو څخه ناوړه استفاده وکړي هیله لرم ټول سره یو ځای شي یو بل سره وزغمي یو د بل کمبوتات سره پرکړي او یو ښه پرمختللی مترقی ګوند په دې هېواد کې را جوړ کړي او بیا د دې هېواد و ټولو غمونو ته کولی شي چې جواب وویلی شي موږ د مصلح کېدلو لاره نه لرو چې د صلاح په واسطه باندې د چا په مقابل کې مقابله وکړو لکن د یووالي لارې د یوځای والي لارې د اتحاد لار موږ ستاسو پر مخ څوک نشي تړلی
او باید موږ دې خبرې ته یا دغه قاعده ونې لارې ته متوجه اوسو. امید یم چې څوک راڅخه دا ځینو ګوندو چې مې اشاره وکړله ما یوه بدبختي مې دا ده چې د اکثریت ګوندونو د مشرانو سره بېخي د نږدې پېژنم چې بیا کوم یو راته تلیفون ونه کړي چې دا موږ ته څه ووایي. واقعت دا دی چې دوی مسله خلک لري. واقعت دا دی چې دوی په 50 ولایتونو کې نمایندګي نه لري. واقعت دا دی چې دوی د افغانستان د بېلو ملیتونو څخه د قومونو څخه په خپل استازي نه لري. که ازبک کې یوازې ازبک راټولوي، که جمعیت دی یوازې اکثریت یې تاجک یو نیم نور داسې خلک سره دي، د هغو سره بیا ازبک نشته، د هغو سره ترکمن نشته، د هغو سره بل نشته. همداسې په حزب اسلامي او مصلاح ګروپونه کو ټول لري، خپله هم مصلاح دي، ګروپونه مصلاح هم لري، او د پردو سره اړیکې هم ټول لري. مننه. ستا اواز نه لرم، ممکن ستا مایکروفون باندې.
او بخښه ډېره مننه درنه او عزتمن معلم صاحب. قدرمنو دوستانو، یو شمېر نورو د سیاسي ګوندونو سازمانو مشرانو هم چې باید نن یې ګډون کړی وای، اما د وخت تفاوت او نورو ستونزو په اساس یې ګډون ونه کړی شوی. په خاص ډول د افغانستان څخه د انټرنیټ مشکل دی، هلته دوستانو کوشش وکړي چې داخل شي، اما زور یې ونه رسېدي. په هر صورت زموږ د بس به نور هم دوام ولري په راتلونکې اونۍ کې، به نور سیاسي شخصیتونو د ګوندونو سیاسي مشرانو ته بلنه ورکړو. زموږ د بس هدف په افغانستان کې د نړۍ په ټولو هېوادو کې د سیاسي مترکي ګوندونو سازمانو او فعال سیاسي شخصونو ترمنځ د یو ګډ تفاهم رامنځته کېدل دي چې وکولی شي د قوت په شکل راڅرګند شي، تر څو د زرواکانو، غلو، جنایتکارانو چې د افغانستان خلک یې اخیر کړي دي ځای ونیسي، د سولې په مذاکراتو او نورو مهمو پرېکړو کې ځای ولري، او هم د افغانستان د خاموش ولږ غږ پورته کړي. بیا هم ستاسو د ښو نظریاتو او په دغه بحث کې د ګډون څخه مننه کوم. تاسو ته خوښي او بریاوې غواړم. تشکر د اشتراک شما از صحبتهای مفید و ارزشمند شما. باز هم تشکر میکنیم برای شما. شب و روز خوش میخواهید. اگر کدام سوالی عمده نباشه بحث ختم میکنیم.
تشکر اشنا صاحب. بیا هم زهم طول چخه مننه کوم، ور ودان طول ته سلام کوم به مخمشه.
تشکر از برنامه خوب شما در مورد کشور، در مورد دی که ما شمایی که در خارج از کشور قرار داریم، یعنی اینجا ما شمایی کدام ضرورت داریم، مگر او شد فکر اواز ما بر مردم ماست که در افغانستان، زنهای افغانستان، جوانهای افغانستان. با او اساس بسیار تشکری میکنم از شما و بسیار خرسند هستم در بحث با شما شرکت
داشتیم. زهم به خپلوار سره جناب اشنا صاحب او ټول معزز و ګډونوالو ته احترامانه مننه کوم، او خاصا اشنا صاحب چې دا زمینه مو مساعده کړه تر څو وتوانیدلو د خپل نظریات سره شریک کړو. د یو سوکالي آباد او افغانستان په هیله یو، نو د یو داسې ورځ په هیله یو چې په عملي ډګر کې هم کم خبرې چې کوو هغه په عمل کې هم ثابته کړو. بیا هم مننه د تاسو ټولو نه، سر لوړی اوسئ.
ډېره زیاته مننه، تشکر. خدای په امان.
یا غشان و آیا، یا غشان و آیا، یا غشان و آیا، ماتا جانان و آیا، ماتا جانان و آیا، یا غشان و آیا، یا غشان و آیا، ماتا جانان و آیا، ماتا جانان و آیا،
Jana Novaya.